السلام علیکم دا مشال ریډیو دا ځانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه ووره تبصری او شننې هم دي خدای سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورزو د خبرونو سرټی کې پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت پر دس بندې صلاح شوې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اکتوبر پر 15مه د سولې لپاره د لوی جرګې کولو اعلان کړی دی. روسیې د اوکراین په بیلابیلو ښارونو بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد ویلي چې د قطر په پلاسمینا دوحا کې د دواړو خواو ترمنس خبرې اترې دوربند په هوکړې پایته رسیدلې دي. خواجه آصف نن په ایکس پاڼه لیکلي چې دواړه ګاونډي هیوادونه به د یو بل د خاورې درناوی کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې په پاکستان کې به د افغانستان له خاورې د ترګرۍ لړۍ سملاسي بند شي. دا غوښتنه ده چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړې ده. آصف پر مخ کلی چې د دواړو هیوادونو پلاوی بعد اکتوبر پر 15مه د ترکیې په استنبول ښار کې بیا لیده کاته کوي. بلخوا سبی الله مجاهد نن په ایکس پاڼه لیکلي چې د بشپړ او مانادار اور بند د توافق تر څنګ پریکړه وشوه چې دواړه هیوادونه بعد یو بل پر وړاندې دا دعوت هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستاني حکومت خلاف دي. نوموړي زیاته کړې ده چې دواړه لوري بعد یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکي خلکو او تاسیساتو بریدونه نه کوي. لاغ وروسته د اکتوبر پر 11مه او 12مه وروسته د اکتوبر پر 14مه او 15مه د پاکستاني او سرتیرو په افغانستان کې د طالبان حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واړوله. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی اعلان کړی دی چې د اکتوبر پر 15مه بعد سولې د ټینګښت لپاره لویه جرګه کوي. نوموړي نن په ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا د ولس د ژوند او د هغې د راتلونکي پرېکړه به خلک پخپله کوي. افریدی ویلي دي چې د سولې دغه لویه جرګه به د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې جوړیږي چې قبایلي مخور مشران او ځوانان به پکې ګډون کوي. سهیل افریدی د اکتوبر په 14مه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اکثریت رایو په اغستو سره د هغې صوبې نوې اعلی وزیر منتخب شوی و. د اکتوبر په 15مه یې د خپلې څوکۍ لوړه کړې وه. د شمالي وزیرستان او بر جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکو په هغو ضلعو کې د اکتوبر تر 16مې نېټې پورې ګرز بندیز لګولې دی. د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر له دفتره په خپور شوي اعلامیه کې ویلي شوي دي چې د اکتوبر له 12مې شپې 10 بجو څخه به د اکتوبر تر 16مې سهار پورې په هغه ضلعه کې هر ډول تګ راتګ بند وي. اعلامیه کې راغلي دي چې دا کرفیو د پوځي کافی لو د خوندې تګ راتګ لپاره عملی شوه. د سره روغه یو ځایي مشر شرپاو مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کرفیو له وجې خلکو ته ډېر مشکلات دي.
دا میډیا چې په وطن په علاقه کې ډیسټریکټ پولیس افیسر موجود دی، ډی ایس پی موجود دی، سچګون موجود دی، نو هغه به وجود وکړي تر څو زور راته په ټول نس یو سکیورټی فورس کې کیم دی، هغه په وزیرستان کې پروت دی. د دې کرچیو نه آی روز د میډ پولینا باندې امیش کاروبارینا باندې او بیمارون ته تکلیف دی.
کرفیو تر اغرستو لګول شو چې د اکتوبر پر 12مه د شمالي وزیرستان د میرلی په خدي سیمه کې د پوس په یو مرکز په وسلوال برید کې و پاکستانی سرتیری وشل شو او 14 نور زخمیان شو. د روسیې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې مسکو په داسې حال کې د اکتوبر په 13مه ناوخته د اوکراین په ښارونو د استوګنې په ځایونو یو شمېر بریدونه کړي دي چې کیف په روسیا کې د انرژۍ یوه بټۍ په نښه کړې ده. چارواکو زیاته کړې چې خارکیف، سومي او زپوریشیا هغه سیمې دي چې د روسیې جنګي الوتکو یې ښارونه له لرې واټنه د اداره کېدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي دي. دغسې د اوکراین په چرنیهیف او د پتروفسک سیمو کې هم د روسیې د ډرون بریدونو خبرونه دي. سای چارواکو د اکتوبر په 19مه یعنی نن سهار مهال ویلي وو چې په دنیپرو پتروفسک سیمه کې 10 تنه زخمیان شوي دي او په چرنیهیف سیمه کې د انرژۍ ودانۍ وشتل شوي چې له وجې یې شاوخوا 10000 کسانو ته برېښنا بنده شوې ده. د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې د اکتوبر له شلمې د یوې ټیسټ یا پنځه ورځنۍ او دریو شل اووریزه سیالیو لوبلړې پیلوي. د زیمبابوې په قربتوب دغه هیواد په هرارې لوبغالي کې یوازینۍ ټیسټ لوبه د اکتوبر په شلمه د پېښور په وخت غرمې په یوه او د کابل په یوه نیمه بجه پیلېږي. تر هغه وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اکتوبر په نهشتمه او یو دیرشمه او د نومبر په دویمه شل اووریز سیالی کیږي. تر دې وړاندې افغانستان بنگلادیش ته په دریو یو ورځنیو یا پنځوس اووریزو لوبو کې ماتې ورکړې او لوب لړۍ ورڅخه ګټلې ده. د خبرونو پای. اور دن کو مشال ریڈیو تا سورے د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت چارواکو تر مذاکرات وروسته ډسبندي شوې ده. خو شنن کی وای
جګړې د مسلې حل نه دی. مسله شته، ایرلاین مسله ده، د فلیپینسی مسله ده او د پاکستانی مسله ده. دواړو ملکونو کې راغلي کې د پاکستان غلطیا نه دي، جړې پاسي د افغانستان مسلې دي.
د پاکستان او افغانستان ولسونه له حکومتونو غواړي چې د تورخم په ګډون په پوله دی لارې پرانیسي.
زروانی مقابل ته د شپګور جوش چې گیټ بند لکه په نور بارډر باندې جنگ ده او دلته تر اوسه په حالې چې نشته دا گیټ بند کړی ده. موږ ټول ډریوان له ډیر مشکل سره مخامخ یو لکه دی وبو مشکل یو.
او د پښتو ډرامو اداکار خالق داد امید په حق رسیدلې.
ګڼرخیزه شخصیت په دې مانو کې چې هغه به یو وخت د ریډیو صداکار، ټی وی اداکار، لیکوال، ډرامه نگار او د پښتو په ابتدایي فلمونو کې هم هغه کار کړی.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال لیڈیو تاثر خبروں کی بہم تاسو اور دلی وی چې پاکستان او افغانستان کے طالبان حکومت په ډسبندۍ سلا شوی دی. په دې اړه د نورو معلوماتو راکول لپاره سره دا وخت زمو همکار او شنون کې طاهر خان په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب کوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي. په دوحه کې چې کومه غونډه وشوه دا وروسته بیا د ډسبندۍ دا فیصله مخې ته راغله، نو که تفصیلات راته راکړي.
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته چې کوم د قطر د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا د خبرو وروسته بیانیې خپره شوې ده او هغه پاکستان هم شریک کړی ده رسنیو سره، افغانستان کې د طالبان حکومت کړی ده. نو په هغه کې اورنۍ نقطه خدا ده چې د دواړو پاکستان او د طالبانو پلاوی په دوه مذاکراتو کې د جنگ بندۍ باندې اتفاق کړی دی. او بیا دویمه خبره شوې ده چې دواړه هیوادونو په دې باندې متفق دي چې د دغه امریکاولو د پاره او تلپاتې اوربند د پاره، د امن د پاره، ثبات د پاره په یو میکانیزم باندې هم دی دواړو اتفاق کړی دی. او دریمه خبره پکې هم دا شوې ده چې خبرې به دوام وکړي او نورې غونډې به پام کې نیول شي. بیا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا په خپل یو بیان کې دا ویلي چې راتلونکي غونډه به کیږي په استنبول کې د ترکیې او دا په 25 د سپتمبر اکتوبر ده. او په دې کې به کوم په قطر کې په ځینې بیان ویل نوی میکانیزم جوړول چې دغه اوربند هم عملي وي او بیا په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو هغه چلند څنګه وي. نو په ترکیه کې به د خبرو بل پړاو کیږي. او خبره تیره شپه او شوې د قطر او د ترکیې په منځګړتوم باندې او وروسته بیا لکه نن سهار یو لري حاصل ویلو شو چې دا بیانیه خبره شو. نو وبکتی شو بیا د افغانستان د طالبانو د حکومت کې مویان دي، هغه مې خپل بیانیه خبره کړې ده او هغه دا هم ویل دي چې دوی به د هغو ډلو ملاتړونه کې پاګه کې چې مرفاز ذکر شوی دا په بیان کې چې هغه د پاکستان پر ضد دي. وروسته بیا وضاحت مو کړ چې دا کوم جبه د کارولې ده. نو دا د دوی مخکې نه هم دا یو دریز دی. خو بهرحال اوربند او شو او اوربند چې نو شوی دا غې نه وړاندې دلته شکونه پیدا شوي چې کله هغه اته څلوېښته ساعته اته څلوېښت ګینټې هغه اوربند وو. بیا هغه وروستو افغانستان کې طالبانو چارواکو دا و چې پاکستان بیا بریدونه کړي دي په پکتیکا کې. نو هغې سره هغه اوربند یو لحاظ سره مات شوی. خو اوس د قطر او د ترکیې په په منځګړتوب باندې پاکستان او طالبان حکومت بیا په یو اوربند باندې اتفاق کړی دی او نور خبرو لپاره هم چمتووالی نیسي.
سمند ډیره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکولو. اوریدونکو مشال ریډیو دا تاسو زم د همکار طاهر خان اوریدل چې د قطر په دوحه کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت د چارواکو تر مذاکرات وروسته ډسبندې شوې ده. دواړه هیوادونه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په سمدستي اور بند سلا شوې دي. ټاکل شوې چې د اکتوبر پر 15مه بعد د ترکیې په استنبول کې یو وار بیا د پاکستان او افغانستان چارواکي ملاقات کوي. شنن کې وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدونو او وسلوالو د فعالیتونو معامله ډېره پیچلی ده او د تلپاتې امن او ثبات لپاره به په دې معاملاتو حل کولو کې ښایي چې ډېر وخت لګي. تفصیل په غلام غوث لري.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د اکتوبر په 19مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړه گاونډي هیوادونه به د یو بل د خاوري درناوی کوي. نوموړي زیاته کړي چې پاکستان کې به د افغانستان له خاوري د ترهګرۍ لړۍ سمدستي بند شي. خو د افغانستان د خاوري نه د ترهګرو فعالیتونو تنظیمولو په اړه د پاکستان دا دعوا هغه تور دی چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي. خواجه محمد آصف په ایکس پاڼه دا هم لیکلی دي چې د دواړو هیوادونو پلاوی به د اکتوبر په 15مه د ترکیې په استنبول ښار کې بیا لیده کاته کوي. بلې خواته ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 19مه په ایکس پاڼه لیکلي چې د بشپړه او بامانی اوربند د توافق ترڅنګ پریکړه وشوه چې دواړه هیوادونه به د یو بل په ضد د عداوت هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغه ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستان خلاف دي او دواړه لوري به د یو بل په امنیتي ځواکونو ولسی وګړو او تاسیساتو بریدونه نه کوي. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د اکتوبر په 19مه په خپور شوي بیان کې هم د دې خبر پخلی شوی دی او یاد وزارت ویلی وو چې د ترکیې او قطر په منځګړیتوب افغانستان او پاکستان په سمدستي اوربند موافقه کړې ده. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د سانګې استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اوربند لوازنامه د دې خبرې نشاندهي کوي چې د دواړو هیوادونو خارجه پالیسیانې کمزوري دي او دواړه هیوادونه د نورو هیوادونو محتاج دي.
ګوره دا خو ډېر خوشایند خبره ده. آخر پاکستان او د افغانستان حکومت سکم د انټرن طالبان حکومت ته دی رضا شو دي تاسو درمګړي په سالسۍ کې د دې مسلې حل وټه کی او بیا سیز فایر وشي یا هغه ایکسټینډ کړلی شي نو یو امید خدا پیدا ده چې د دې مسلې حل شته. خو دې امید سره دا حل ته هم کتن پکار دی او د صورتحال موروزی سکومتی دا هم ندی روان پکار. یو خو مسله دا ده سکلا حل کتل شي نو د دوړو ملکونه ولې یلا امریکې ته ګوي یا سعودي ته یا قطر ته دا ظاهري چې د دې دوړو ملکونو په خارجه پالیسیانو کې دوره توام نشته چې د خپلو کشالو پسلو حل په خپل کور کې دننه ولټي. نو وقتاً فوقتاً د نور ملکونو ته ځي او د هغې احسان هم کلي او د هغې د سیاست کار کیږي.
ټاکل شوې ده چې د دوحې د مذاکراتو وروسته به دواړه هیوادونه د تلپاتې سولې او ثبات لپاره نورې غونډې او مذاکرات هم کوي. خو شینون کې وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وسلوالو فعالیتونه او د سرحدونو معاملات هغه پیچلي معاملات دي چې زر د حل کېدلو نه دي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې پخوانی مشر او شینون کې ډاکټر اعجاز خټک په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
دا بیا بیا ویلی شي دي او بیا موږ کوونه ملکونه خلک جګړه کوي او سوزان جسټیفای کوي چې دا چل وا چلو هغه بحث کې د پروزم چې پاکستان څومره په غلطه یا پټي کوو افغانستان کې څه غلطي ده طالبان دي هغه دوی لوی بحث دی. مسله شته د ویلایر مسله ده د ملیټینسي مسله ده او د پسندای مسله دا دواړو ملکونو کې دا د پاکستان غلطیان دي زړه پاسې د افغانستان مسلې دي
د پاکستان او افغانستان ترمنس په دې ورستیو کې د راولاړ شوی تاو تریخوالی پاړه لمشال ریډیو سره په مرکه کې ډاکټر اجاز خټک زیاته کړه
دا جګړه بنیادی روانه فوجي جګړه نه ده نه علاقائي جګړه ده او نه صرف د ترخه مضبوطولو باندې حل کیږي دا وخت اخلي دا د ډېر عمر جګړه ده دا ورور کیږي خدا علي کیږي چې دواړه ریاستونه خپل اول دنه انټرنلی پیسفل صرف دا د افغانانو د ملګرتیا نه دي مسلې هم دواړو ملکونو دي هغه ته مخامخ شي سیاسي سټیبلټي ملکونو کې راشي هغه راشي دومره اسانه خبره نه ده
یاد دیوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاو تریخواله او جګړه د هغې وروستو پیل شوه چې د اکتوبر په نهمه پاکستان په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه وکړل تر هغې وروستو بیا د اکتوبر په یولسمه دولسمه او د اکتوبر په څوارلسمه او پنځلسمه په پوله په بیلابیلو سیمو کې په ډیورنډ کرخه د پاکستانی ځواکونو او طالبانو د ځواکونو ترمنځ انخطی هم وشوې چې پکې دواړو خواو ته مرګ جوب له هم اوریدلی ده غلام غوث مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
لدمه وړاندې تاسو ورېدل چې پاکستان او افغانستان کې طالبان حکومت پر دسپندې سلا شوې دي د په داسې حال کې دا چې ترخم دروازه نن هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده په دې دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې په ټپه ولاړې دي او پیاده خلک هم په تګ راتګ نشي کولی بل پلو افغانستان ته مال وړونکي ګاډي هم د خیبر درې په لارې سار دي او ډرایوران یې وایي چې ډېر له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دوی ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شي په ترخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې هلته لا هم د کسټم او پاسپورټ دفترونه تړلې پراته دي او خلاصېدو د امکان په اړه ورته هیڅ معلومات نشته فرهاد شینواری په رپورټ لري
د پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو باندې د نخطو لوجې تورخم دروازه د اکتوبر 12 نیټې راهیسې تړلې پرته ده په دې دروازه دوړخیز تجارت زندېدلې او د پیاده خلکو پر مخ هم بند ده د تورخم دروازې تړل کېدو لوجې د پېښور او تورخم ترمنځ ځای په ځای افغانستان ته مال وړونکي ګاډي ودرول شوي او د دې ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې دوی سخت کړاو سره مخ دي
نو مې بصیر دا چیک بورډ مې بار کړی دلته ډېر مشکلات سره مونږ مخامخ یو موږ دواړو حکومتونو دا خواهش ده چې مونږ ته باید لار خلاص کړو مونږ په خیر خپل وطن ته لاړ شو تقریبا د ورځې دلته مونږ مصرف کې زر یو نیم زر روپۍ مصرف کې یو نفر او مشکلات مونږ زیات دي دلته
مونږ خو جنم اسماعیل دا لاره بند خرچه خو فل لا زیات رانه کې خو مونږ دا غواړو چې خپل وطن د خوشحالي سره ورسېږو مالونه په خوشحالي خلاص کړو بیرته په خوشحالي خپل مالونه را بار کړو
مې فیض الله دا ټیک بورډ مې را بار کړی دا زروانه مقابل ته دا شپږو ورځې شو چې ګیټ بند لکه په نورو بارډر باندې جنگ دا او دلته تر اوسه فل هلی چې نشته دا ګیټ بند کړی دا مونږ ټول ډریوان له ډیر مشکل سره مخامخ یو لکه دی مشکل وی او داس وی یو شې سولت نه دل تډری ورانو ته بیت منګل حکومت نه خوښ لرو چې ګډ خلاص شي او منګل شو خپل وطن ته دلته غسه اشته خرچي چې ور سره وي د گاډو هغه ټوله خلاص کړل هیڅ د سیبل کوم لار نشته دی دوی چې دوی لګل د ترخاري روډي مو ولاړګي پسې زی ولاړګي ته زی پسې بیرته راځي هیڅ د سی سولت ډریور د پاره نشته ده
د اکتوبر په 11 نیټه شپې مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ په لکتر لګه پینزو سرحدی پولو باندی سخت نخط شوی او یو بلته درنا مرگ جوب لاده ولی پا ترخم که در پاکستان در کستم یو چارواکی خپل نوم نخ پرولو پشرت مشال ریدیو تا ویل چه هل تا دوار خواو تا لا هم در کستم او امیگریشن دفترونا تدلی پرات دی او در خلاص دو پا حق لی کم پرمختگ نده شوی. فرهاد شنواره، مشال ریدیو خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جنوبی وزیرستان چارواکو ویلي چې په دې ضلعه کې به د درې ورځو لپاره کرفیو وي. دا کرفیو د اکتوبر پر 18 لګول شوی او ویل کېږي چې تر شلمې پورې به دوام لري. چارواکو ویلي چې کرفیو یې د پوست قافلو د امنیت په خاطر لګولې ده. د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې د کرفیو له وجې ورته ګرانه ده. اشتیاق مسید پرې رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع انتظامیہ له طرفه د اکتوبر په 18 جاری کړی شوی یو نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دی چې په ضلع کې د درې ورځې د پورا ګرځبندیز لګولای شوی دی. د سویلی وزیرستان اپر ضلع ډیپټی کمشنر اسمت الله وزیر له طرفه جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دی چې نن د اکتوبر 18 نه تر اکتوبر 16 پورا د سحر شپږ بجې نه تر ماښام 9 بجې پورا د ضلع شروانګای آسمون منځه سپین جماعت توروام او تیارزا سیمو کښې به ګرځبندیز وي. په نوټیفیکیشن کښې ویلي شوي دي چې ګرځبندیز په ضلع کښې د پوځ ګاډیو تګ روتګ د پوره لګولی شوی دی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمې یو مشر اساق ماسید د ګرځبندیز په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
آئین او قانون یو کے سنتا ہے کہ اپا وزیرستان لوی وزیرستان پورا جدا قانون دائی دلتا اس کا تو سوقت پہی چھے جو نوٹیفیکیشن در کرائی شوائی دائی دو 18-19 چھے درے رزے پتا علاقہ بندے پا مختلف روڈینا بندو کر کیوی تو پتا رنگا آپ نور زلے چھے دیویسا پر خونا کرتی نا تو شوی دو جو سیکورٹی پرا مختلف جو حاتا تو شوی دی تیکین آتا شوی دی خونے پا علاقہ چھے کرتی نا خس کری دو میں سگنل جنے کٹ کری دی یو دے اپا وزیرستان او دلور وزیرستان چکی مو دنیجا خوراتو د فینو علاقاتو نو یې سره دا ناروا سرک غیر قانوني غیر ايمي نو چال چلن روان شوی دی چې دغه نه د میجا د علاقې چې کوم د سکول ورکی بچو هغه ته شدید تکلیف دی چې مو د بازارې ایریا چې کوم خلک کاروبار دی هغه ته تکلیف دی نور چې د مورونو می بیرو چې درې می هسپتال ته بیا لاس امرجنسي کیس وی چې هغه څنګه دی فانتا پر درې نو هغه ته شدید تکلیف دی میجا مطالبه ده دو چه سیکورتی فورس یا نور ویلی انتظامیا صدا شیل هاورو کو د ویجا حال د مشکلات سره مخامخ پای مزید نور تکلیف او مشکلات نه کیږي.
د ضلع یو بل مشر ایډوکیټ شیرپاو ماسید خبره هم وروي چې د ګرځبندیز په وخت د ضلع خلک د کی مشکلات سره مخامخ کیږي.
نوټیفیکیشن شوی دی چې 18-19 تاریخ پر توروام په کاروان منځ آسمون منځه په دې علاقې شې په روډینه باندې کرفیو وي. دا می وایي چې په وطن په علاقه شې ډسټرکټ پولیس افیسر موجود دی، ډی ایس پی موجود دی، ایس ایچ ګون موجود دی. نو هغه باوجود و کرفیو ته څه زور راته په ټول نه یوت سیکورټي فورس چې کوم دی هغه په وزیرستان شې پروت دی. د دغه کرفیو نه آی روز د ویس پولینا باندې امیش کاروبارینه باندې او بیمارون ته تکلیف دی. هر قسم چې کوم بنیادی حقوق دي هغه ته روغلی دی. دوی دغه مزمت کوي او دا غوښتنه کوي چې د دغه شي نه د حکومت او سیکورټي ادارې آی جی ایف سي دا سایزټي بانکو دوی ته په کور دوی چې دومره پولیس دومره فوج په وزیرستان شه پروت دی. د شپې د ورځې د روډ ټیک کوي سیکورټي دی کوي. نو موږ په خپله خوره نه مزید کرفیو مانی نه اپریشن مانی او نه قسم داسې اقدامات بعد چې هغه د عوام د بنیادی حقوق خلاف ورزی وي ان شاء الله د هغه مخنیوی هکي هغه مزمت هکوي دا روزانه کرفیو دا حضرت نه لګوي
د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ګرزبندیز په وخت د ضلع پولیسو له طرفه مقامی خلکو ته سہولت ورکول کیږي خو د سویلي وزیرستان پر ضلع مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې که د انتظامیه چارواکیو په ضلع کښې ګرزبندیز لګول بند نه کړل بیا یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو د اوریدونکو د اشتیاق مسید رپورټ کې تاسو اوریدل چې د جنوبي وزیرستان چارواکو ویلي چې په دې ضلع کې به د درې ورځو لپاره کرفیو وي دا کرفیو د اکتوبر په 13مه لګول شوی او تر 20مې پورې به دوام لري بخنه غواړم ما د دې نه وړاندې تاسو ته وویل چې دا کرفیو د اکتوبر په 18مه لګول شوی خو هغه د اکتوبر په 18مه یو نوټیفیکیشن جاری شوی و او پکې ویل شوی چې دا به د 13مې نه شروع کیږي اوس یوه لنډه د مخلو د غیرستو بیا راځو د یو بل رپورټ طرف ته ورسو
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو
د باجوړو لسی جرګې د اکتوبر په 13مه د انتظامي او اړوند ادارو سره په ملاقات کې دا غوښتنه کړې وه چې هغلته د عسکري عملیاتو پر مهال څوک نه بې کوره کیږي او لسی خلکو ته د پکې تاوان نه رسول کیږي د سیمې سیاستوالانو مشرانو ویلي چې په سیمه کې سوه وارې عملیات شوي دي خو سیمه له وسلوالو لا هم نه ده پاکه شوې خو چارواکي وایي چې د سیمې امنیت لپاره عملیات اړین دي شانواز ترکزی پی رپورټ لري
د باجوړو لسی امن جرګې غوښتل چې په عسکري عملیاتو کې دي ولسی وګړي نه ځورول کېږي دوی غوښتلي چې د لوی ماموندو عملیاتو کې وسلوال واړه مامون ته او د واړه ماموندو عملیاتو کې وسلوال بیا چارمغ ته واوښتل نو داسې باید ونه شي چې ولسی وګړو ته مشکل جوړ شي او وسلوال بیا هم په سیمه کې پاتې شي د چارمغ اوسېدونکي عبدالله مشال ریډیو ته وایي د چارمغ تحصیل د شاوخوا دوو کلونو هم ځینې خلک بې کوره شول
او البته دا دوه کلي چې دي کوم په چارمغ سیمه کې کوټکی ده او شریف خانه ده نو دلته خلکو چې کوم دی د یېرې د وجې نه او یا د احتیاط د وجې نه خپل دغه خوندي خوا ته کلي چې دي هغې ته لږ بېزه شوي دي
دغه جرګه چې د اکتوبر په 13مه د کمشنر انتظامي او هغلته د پولیسو او اړونده چارواکو سره میلاو شوي پکې د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرل سیکرټري او د صوبایي سمبلۍ غړی نثار باس هم موجود و
خبر ہے دا ولې څنګه چې کوم ډول ډېر لوی زیان او تکلیف سره مخ دي دا د ریاستي ادارو په دې چې دی ولې په تاسو جوړ کی
د سرباز دا هم ول دوی په دې خبره هیڅ باوري نه دي چې ګوندې سیمه یې مکمل صفه شوی ځکه هر څو میاشتې پس او یا بیا کلونه پس هغه ته دا اپریشن پونو خلک به پوره کیږي
دا عام ولس چې کوم دی دا د دې بدرنه یو تنگ راغلی دا نه چې یوازې دا پیسه پرون شروع شوی دی بلکې دا د بدرنه په کوم دی سپینځل نسکار وو شو دا ولس بدلب د دې بدرنه یو تنگ راغلی دی وخت وخت په کې قسم قسم واقعیات کیږي کله هدفي وجنی کیږي کله چې کوم دی بم د ماتې کیږي کله هغه شانت وسوال لري په کل ورونه وځي بیا لري دا کې خلاف چې کوم دی اپریشن شروع کینې نه ها دا پرېښل خو په دې وطن کې چې کوم دی دایمي امن او ثبات چې کوم دی رانه وستل شو دلته سوال دا پیدا کیږي چې د ډورن په کار خبره چې کوم دی تار پر شو دی ول ته پوجون د کوم دی زیات دی شو دی ول اخر په کوم لار باندې دا روان دل تر
خدا با جوړ کمشتر انتظامی بیا بیا چې د عسکري عملیاتو اعلامیه جاری کړي دای په کلی کلی چې دوی د واستوالو د هدفي عملیات کوي او غواړي چې هغه امنیت راشي په 28 جولای هغه ته عملیات شروع شو چې د لوی مامون د شوخو یو څلوي خلی او د واړه مامون د لسونه زیات کلو خلک به کور شي د عملیاتو او د سیمې د صفه ګرځولو په بنیاد د کومشتر انتظامی باجوړ د اجازه تو روستو د دغه کلو خلک خپل کورونه ته واپس هم لاړ دي شانواز ترغزه
مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د اوریدونکو ست خبرونه نیمایي ته رسیدلې. یو د لنډو خبرونو طرف ته به لاړ شو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف او په افغانستان کې د طالبان حکومت بیان سبی الله مجاهد ویلي چې د قطر په پلاسمینا دوحا کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې دوربند په هوکړې پای ته رسیدلې دي. خواجه آصف نن په ایکس پاڼه لیکلي چې دواړه ګاونډي هیوادونه به د یو بل د خاورې درناوی کوي. الته سبی الله مجاهد په ایکس پاڼه لیکلي چې د بشپړ او مانادار اوربند د توافق تر څنګ پریکړه شوې چې دواړه هیوادونه به د یو بل په وړاندې د دعوت ایس عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستانی حکومت خلاف دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی اعلان کړی دی چې د اکتوبر په 15مه به د سولې د ټینګښت لپاره لویا جرګه کوي. نوموړي نن په ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې لیکلي دی چې د خیبر پختونخوا د ولس د ژوند او د هغې د راتلونکي پریکړه به خلک په خپله کوي. د شمالي وزیرستان او بر جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکو په اغوز لوک کې د اکتوبر تر 30 نیټې پورې کرفیو لګولې ده. د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر له دفتره په خبر شوې اعلامیه کې ویلي شوې دي چې دا کرفیو به د اکتوبر له 13 نه واخلي تر 30 نیټې پورې وي. د روسي سیمه ایز چارواکو ویلي چې مسکو په داسې حال کې د اکتوبر په 13مه ناوخته د اوکراین په ښارونو او د استوګنې په ځایونو یو شمېر بریدونه کړي دي چې کیف په روسیا کې د انرژۍ یوه بټۍ په نښه کړې ده. چارواکو زیاته کړې ده چې خارکیف، سومي او زپوریشیا هغه سیمې دي چې د روسیې جنګي الوتکې ښارونه له لرې واټنه د اداره کېدونکو ببونو په وسیله په نښه کړي دي. مشال ریډیو د اوریدونکو ورزو است. یو بل رپورت طرف ته نن په سواد کې د استادانو اتحادی لخوا د غوره استادانو د جایزو لړکی پروګرام شو. په دې پروګرام کې هغه یو نیم سلو نه زیات استادانو ته انعامونه ورکړل شو چې په 2015 کال کې یې ښه کارکردګي خبرې و. د غونډې ګډونوالو ویلي چې د دې پروګرام مقصد د استادانو د کار ستاینه او د تعلیم معیار ښه کول دي. نیاز احمد خان په رپورت لري.
سواد بینګوره کې د تنظیم اساتیزه پاکستان ټولنې لخوا جوړ کړی شي دستور کې د بیلابیلو سرکاري تعلیمي ادارو په سلګونو استادانو ګډون وکړو. دستور مشر میلبا د یادې ادارې صوبایي جنرال سیکرټر ډاکټر محمد عثمانو دستور ته ډاکټر عثمان ویل چې په خیبر پښتونخوا کې حکومت سرکاري تعلیمي ادارو ته هغه اسانتیاګانې نه ورکوي کومې چې د قانون مطابق وي او معیاري تعلیم ترلاسه کولو لپاره پکار دي. ځکه د دوی ټولنې د استادانو د حقوقو ساتنې سره سره د معیاري تعلیم ورکولو لپاره هم هلې ځلې کوي.
کولم باندې مونږه نظر ساتو دا ساده زما مسائل او حدیث سره مونږه چې کوم دی پر فورم باندې کوشش کوچو هغه رنګ حق به نه درشي به مونږ موجود یو په فورم باندې شوبه تعلیمي تحقیق د خواتین او حواله سره زموږ پروګرام دی د ای ټی ای الیکشن حواله سره موږ سره ګرمې نکو تنظیم یا ساتیزه ذمہ داران چې په زوبکی په ضلع کې موجود دي نو دا دي د پاره دي چې مونږه همغه خبره ده چې خپل اخرت خو دي د پاره تاسو تحصیلونو کې په خپل سکولونو کې دا پروګرامونه کوي کوشش کوي چې مطالعه
د تنظیم اساتیزه د لسوات صدر اختر علی خان رستا مشال ردوګل چې دوی هر کال د ضلع لسوات په بیلابیل سرکاري تعلیمي ادارو کې سروي کوي او دغه په بنیاد د تعلیمي ادارې د کال غوره استاد ټاکل کیږي او ورته د حوصله ابزای په توګه انعام ورکوي.
یو داسې ټیچر چې هغه د ټولو زیات ریګولر ان پنکچوال دی ولې خبره پکې دا و چې د باقاعده راځي او خپل کلاس چې کم دی ریګولر اخلي. دویم دا چې دغه انول چې کم ریزلټ سي هغه بهتريني او درېمه خبره چې په سکول کې څومره سرګرمیاني دي او پاری کې د څومره اکټیو پارټیسیپیشن کوي او سلورمه د سټوډنټانو نو هم یو فیډبیک مونږه غواړو چې تاسو بخیال باندې بهترین استاد تاسو سوکړي. دا سلور سې دونو چې دغه په بنیاد باندې مونږه دا فیصله کړې و چې دا استاد به بیسټ ټیچر وي.
د منګوري هایر سیکنډري سکول استاد بدر رحمان چې ورته د غوره استاد یادګاری شیلډ او سند ورکړ شو وایي چې د 13-15 کلونو راهیسې ماشومانو ته خودنه کوي. دی وایي معیاري تعلیم ورکول د تعلیمي ادارو د ټولو غړو مشترکه کارکردګي وي. په یو استاد معیار پورته کول مشکل وي.
دا زمونږ یو ټیم ورک دی. دا په استاد دوا یا پرنسپل په دې باندې نه کیږي. لا به ټول استادان چې دي د خپل څنګه چې دوی او زمونږ په کتابونو کې دا چیر دا یو پیغمبري پېښه ده. کدی ته موږ هر ماشوم ته موږ د سګور جزا مخ خپل بچی دي ان شاء الله تعالی چې دا مسلې دا به زمونږ حل شي او موږ کپرس کا پرایویټ سکول خبرو کو نو واقعي چې پرایویټ سکول ته هغه وړځي چې هغه لیګل کیږي او زب اکثر د خبرو کوم زمونږ ګورنمنټ سکول ته وړ راښړل کیږي نو په لیګل کې په شړل کې فرق دی. کپرس کا دا زمونږ یو ټرای کا دا پیرنټس دی ټیچرز دی او دا سټوډنټ په خپل دی. کدغه زمونږ د ګورنمنټ سکول کې زمونږ سره د پیرنټس تاونو کو نه یقیني چې موږ به ډېر ښه رزلټ وخایو موږ خو له هم
د تاسو د کابل ډیری سرکاري سکول پرنسپل شوکت علي چې د دیرشو کلو راهسې استادی کوي وایي چې داسې دستورې د سرکاري سکولونو استادانو لپاره بیا بیا پکار دي، ځکه چې سرکاري سکولونو کې ډیر تکړه او پوه استادان شته خو دوی ته چې کوم ماشومان زده کړو ته ورځي د هغوی د کورنۍ ژوند معیار ډیر لاندې وي.
ډیر ښه استادان پکې دي، د هغو په زړه کې د ماشوم تړپ دی، د ماشوم د ژوند د بدلېدو خو بدقسمتی نه سرکار سکول ته چې کم ماشومان راځي تاسو هم پته ده چې هغه بالکل د معاشره داسې کسان چې د هغه مور پلار مختلف ځایونو کې مزدوري کوي، زمونږ ماشومان هغه چې د سکول نه لاړ شي کور ته هم نه ځي، یا ورکشاپونو ته ځي، یا ټیلر ماسټری ته ځي، یا پیټرول پمپ ته ځي. نو دا به موږ زیاته کوو که دا سرکاري ماشوم موږ د یو دسې ماشوم سره چې د هغه سره په لنچ باکس کې چکن او پراټه او اګۍ او کنه جامع کتاب بستی هر سره او په دې حالاتو کې زموږ د استادان کم ریزلټ پروډوس کوي یا د ماشومانو سره کم خدمت کوي، نو دا واقع چې د سلام مستحق دي.
دستور کې شریک د سوات محکمه تعلیم مرستیال مشر ایډیو فضل خالق خان ګډون کوونکو ته وویل چې حکومت هم د داسې دستور ستاینه کوي او حکومت هر ممکنه کوشش کوي چې سرکاري تعلیمي ادارو معیار پورته کړي او دغه لپاره وخت په وخت تعلیمي پالیسو کې بدلون راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
پیښور هایکورټ د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پټاباد کې د ماخام یا د دویم شفټ عدالتونو پرانستا کړی. دا د دې ګام مقصد د کورنیو شخړو د ښځو او ماشومانو د کیسونو حل کولو او د مدعیان لپاره زر د انصاف ورکول دي. وکیلان وایي چې د مقدمو زر فیصلې لپاره دا یو غوره ګام دی، خو د زر فیصلې پر سر زیات مهم خلکو ته انصاف ورکول دي. شبیر احمد جان پر رپورټ لري.
پیښور هایکورټ کې کارکون کې وکیلان د چیف جسټس دا ګام ستایي، خو وایي چې اصل مقصد د کیسونو زر فیصله کول نه بلکې انصاف ورکول پکار دي. زنانه وکیله مهوش محب کاکا خیر وایي چې وکیلانو لپاره هم او بیا د ججانو لپاره هم دروازه دوه وخته کار بل ګران وي.
دا یو ډیر ښه سوچ دی چې کیسونه به زر ډیسایډ شي او ختم بشي، خو بل طرف ته دا هم سوچ پکار دی نو یو عدالت چې کوم دی هغه 7:30 نه 1:30 پورې کار وکړي، بیا 1 hour بریک دی او بیا 2:30 نه 5:30 پورې کار دی. نو کورٹس خو بکار شروع کی خو افیشنٹلی بکار کئی ہو کنا او دا بس عمر بوج راولی نہ صرف پا عدالتونو پججانو باندے، زکہ چیو جج چیو فریش مائنڈ سره کیس فونری نا بکم قسم ڈیسیژنز ور کئی، بیا وکیلان چکم دے اغوی چکلا کیس ارگو کئی نو آیا سہار ٹائم کی مغوی کیس نو تیاری با سہارا نی کیس نو او بیا ایوننگ کیسز بم تیاری اغوی بس عمر افیکٹو کیس تیارولی شی وغه ارگو کولی شی دام یو خبر ادا، زکہ دا 5:30 نه پس چېغه ازی خپل دفترونو ته او کار کوي نو ظاهری خبره داغي بدامم کوي او بیان اور کلاینټس ډیل کول او ورسره ډبل شفټ ته پاره کی سونه تیارول د وکیلانو د پاره به ډیر غټ بوجي.
خو بیا صبح کې د سرکاري وکیلانو او جوډیشل افسرانو صبحی مشر سنگین خان وای چې په وکیلانو عدالتونو به کار زیات شي خو ولسته به ډیر غټه پدې ورسی چې زر زر به مقدمه فیصله کیږي.
دا ډیر د عوامو په فایده کې دی او دې کې سره به څومره کی سونه چې د ډیر وخت نه د وای شکار دی نو هغه فیصله او اخری سر ته ورسیدنه دی کې یو دام نه چې لکه کم دیوانی مقدمات یې غیده پر دیوانی عدالتونه او چې کم فوجداری مقدمات دي نو هغه د پر فوجداری او ری سره به چې کم ججان صاحبان دي نو هغه چې دی نو هغه بم کم ډبل شفټ یې غو کوي او کم زمونږ پروسیکیوشن افسران صاحبان دي هغه بم د مخام هم ډیوټي کوي د سهار بم کوي. خو بیا هم د عوامو د پاره چې دی نو دا عدالتونه چې دي نو د دې ډېر لوی فایده وي او کیسونه به زر تر زره سر ته ورسي.
دوی وایي په لومړي ځل اپټاباد کې پیل شو، د دې نه وروسته پېښور او بیا به عدالت هڅه کوي چې رسوبې نورو ضلعو ته هم دا ډول سهولتونه وغځوي. دا چهارشنبه په ورځ پېښور هایکورټ چیف جسټس میا عتیق شاه اپټاباد کې د سیکنډ شفټ یا د ماښام کارکوونکي عدالتونو څنګه پرانسته کړې. په دې مراسمو کې د وینا پر مهال مشر قاضي میا عتیق شاه ویلي چې د نوي او جدید دور انصاف ورکول نظام په لور دا یو ګام دی او د کمزورو طبقو لپاره به زر او ارزان انصاف ورکول او اساسي قانون ژمنه پوره کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د جنوبي وزیرستان د کوسي ضلع خلک وایي چې په سیمه کې د منشیاتو کاروبار زیات شوی دی او ځوانان په نشو روږ دي. دوی زیاته کړې ده چې پولیس د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف سم اقدامات نه کوي، خو پولیسو بیا ویلي چې په دغه ډول کارونو کې یو شمېر تورن کسان نیول شوي دي. اشتیاق مسید له نور تفصیل سره.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې ګڼ شمېر ځوانان یې پای سونورې نشې وختا شوي دي او د ضلع پولیسو چارواکي یې د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف څه ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د اعظم ورسک سیمې یو اوسیدونکی ویایي یو خبریال نورالی وزیر خبریں ہم وروئی مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په سیمه کې د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف ګامونه واخیستل غوښتنې په برعکس د وانا سیټي تونې اس ایچ او عالمگیر مسجد سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کې وویل
چې موږ په دې منشیات په حواله سره مختلف اف آی آر درج کړی دی، په دغه مختلف خلک موږ نیولې دي، هغه چا کې سینا انډر ټرایل دي او څوک جیل ته پکې تللی دي، څوک سزا شوی دي. لوور وزیرستان پولیس طرفه می جوان ته دا پیغام ورکوي چې د سره د منشیات فروش یا داسې د علاقې ناسور چې هغه د علاقې د لیول باندې حالات خرابوي، د میژ نوی نسل د دې شیادي جوړوي، د فورن پولیس ته ریپورت کوي. لوور وزیرستان پولیسو په دې باندې بر وخت
پر سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د منشیات کاروبار زیاتېدلې په باره کښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په ضلع کښې د منشیات کاروبار کوونکي په خلاف د زرګ بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2 لکھ نه زیات سبسکرائبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
شاعر لیکوال ادیب ډرامه نگار سید خالق داد امید وفات شوی دی. هغه د اکتوبر په 13 د ملکنډ سلی د پلای په بهستر کلی کې خاورتا اوسپارل شو. نوموړی د نثر افسانې لیکلو نه علاوه یو شمېر کتابونه هم لیکلي دي. د مشال ریډیو خبریالې اسما ګل دغه په اړه د ریپورت جوړ کړی. راسه چې ورته غوښ شو.
شاعر ادیب د ټلویزیون ریډیو او سټیج فنکار سید خالق داد امید د اتاتیا کلونو عمر کې د اکتوبر په 13 د اوږدې ناروغۍ له امله ساور کړی. نوموړی په 1983 کال کې په ملکن سیمه کې زیږېدلی او په 1953 کال کې لسم جماعت پاس کړی. وروسته یې په کال 1983 کې له پېښور پوهنتون نه په پرایویټ توګه په پښتو ادب کې د 14 ډیګري واغسته. ولې د صداکارۍ سفر یې په 1980 کې له ریډیو پاکستان نه پیل کړو. د سید خالق داد امید په وفات د شعر او ادب سره تعلق لرونکو د جور غم او خفقان څرګندونه کړي او دای د شعر او ادب لپاره نثر کې دونکو تاوان ګرځولې. د ارواخات خالق داد امید د وفات په اړه لیکوال ډاکټر همایون هما مشال ریډیو ته خپل خبر کې ویل چې سید خالق داد امید کيو اړخته اصلاحي لیکل کول نو بل اړخته د مزاحیه شاعرۍ په ذریعہ هم لوړ مقام لرو او دا چې د هر عمر خلکو لپاره لیکل کړی دی. نوموړی زیاته کړه چې په ادبی نړۍ کې بعد سید خالق داد امید خدمات تل یا ساتل شي
ګڼلخیزه شخصیت په دې مانو کې چې هغه به یو وخت د ریډیو صداکار، ټی وی اداکار، لیکوال، ډرامه نگار او د پښتو په ابتدایي فلمونو کې هم هغه کار کړو. نو داغه په تک باندې رښتیا خبره ده چې پښتو ادب ډېر لوی زیان ورسېده او زه یو ذاتی زیان هم منم ځکه چې هغه زما د شپېتو کالو دوستو او زما په ډېرو ګڼو ډرامو کې کار کړو چې د خالق داد امید غونې د خلکو په وفات باندې قام تم نقصان ورسی، ادب تم نقصان ورسی، فن تم نقصان ورسی.
د سید خالق داد امید تمړنی په اړه شاعری کلسم زیب مشال ریډیو ته د خفغان ښکارا کولو په وخت ویل چې نوموړی د حساس طبیعت مالک او د غرنګي په لیک کې هم په نظر راځي. کلسم زیب زیاته کړه چې سید خالق داد امید ټول عمر د قلم د لارې مبارزه کې تیر کړ او تر اخره خپل قلم د حق لیکلو لپاره په کار راوسته. نوموړی زیاته کړه چې خالق داد امید په خپل مهنت او دی فن سره د شوق لوجنوم پیدا کړی.
شخصیت داسې زبانی وی نه عجیبه غوندی چې هر اغاړه انسان نشي را مخکې ته کولی کنه. چمتو لگا دا خپل عمر په دې سره کې هم ډیر زیات تکړه. ما یو سو پروګرامونو کې بیا خیر کې لیدلې و ډیر وګده ناست هم کړي وا خبرې هم کړي وي. نو ډیر شفیق انسانو داسې انسانان ډیر کم یي او د داسې خلکو تلل چې میدان خالی پاتې کیږي نو هغه ډیر غټ نقصان نو چې بیا داسې خلک زی چې هغه ولس پوهه کوي د ولس د پوهې لپاره په کار راځي.
لیکوال او شاعر نورالبشر نوید بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل که څه هم سید خالق داد امید له دې دنیا سترګې پټې کړې ولې هغه به تل د خپل ادبي خدماتو له کبله یاد ساتلی شي. نوموړی زیاته کړه چې د اداکارۍ او صداکارۍ په شعبه کې هم خالق داد امید ځانګړې پیژندګلو لرله او هر کردار یې په سټیج، راډیو او ټلویزیون کې د زړه نه لوبولې.
خالق داد امید صاحب هم دا ریډیو نه خپل فنی سفر آغاز کړی دی. ډرام لیکونکي په حیثیت باندې، د شاعر په حیثیت باندې، بیا د اداکار په حیثیت باندې په هغه تسلسل کې بیا هغه سټیج هم کړی دی. هغه بیا ټلویزیون کې خو بیا ډیر لوی لوی سیریلز هغه کړی دي. په خپله په هغه سیریلونو کې کار هم کړی دی. خالق داد امید صاحب یو ځانګړی شخصیت په دې وجه ښکاري چې هغه په خپله ډرامه لیکل هم نه، بیا په هغه کې په خپله کار هم کړی دی. بیا د طنز و مزاح هغه خپل یو اندازو سادهوالی پکې هغه سادهوالی کې هغه د کلیوال رنګ مو نو دا شخصیت داسې دی چې لکه هغه زمونږ باندې رایټرز کې راځي. نن هغه په مونږ کې نشته. د هغه کردار او د هغه فلي سفر به دا د پښتو ادب یو لویه سرمایه ده.
بل اړخته د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر پخوانی جنرال مینیجر عبدالقیوم هوتی بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې خالق داد امید د لیک، اداکاری او صداکاری کې خپل مثال په خپل دی او د تلو سره به یې کمی په دغه شعبه کې تل حساسیږي. نوموړی زیاته کړه چې خالق داد امید په عملی ژوند کې هم یو بهترین انسان وو.
به د ارواحات سید خالق داد امید صاحب په حواله دام رو ما چې په 1972 کې دی سره زما سلام دعا شروع شو او په ریډیو پاکستان کې چونکې دی به د ریډیو پاکستان لپاره لیکلم کول او ما به پکې پرفارمنس کول نو هغه حساب سره نورو زموږ سلام دعا چې زیات شو هغه ډېر خوبیانې وې. د دین علاوه د دې یعنی دوه درې پروګرامونه داسې وو وخت سره د بلیک اینڈ وایټ دور کې په تور پورا جنجالی بیا رستو روغ لیونی جرس د ماشومان پروگرام ستوری دا ډیر یعنی شاهکار یو قسم خالق داد امید به بل پیدا نشي.
ارواحات سید خالق داد امید په خپل شپېته کلن ادبی سفر کې په پښتو او اردو ژبه کې لیکل کړي. د پاکستان ټلویزیون لپاره لیکلو ډرامو کې خیر خبر کلنا کلا بخنه غواړم زما کلی او زه خبریم شامل دي.
د تکل په دې دنیا کې د یو زغل زما زما کې دا رنجر ګونه بدرنګا دا دنیا کې شو په تنګا.
آسما گل مشال ریڈیو پیښور.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې شپږ ډیویژنې د بی څخه ای ایریا ته بدلې کړې او د اغه ځای له بیس یې په پولیسو کې سم کړی دی. د حکومت په خبره دوی دا کار په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پورته کړی دی. خو د صوبې زیاترو سیاسي ګوندونو د دې پریکړې سره اختلاف خولې ویلي دي. په کار واچ چې د لویس په پولیسو کې د سم کولو په سیغې ته ښه تربیت او جدیده وسله ورکړل شوې وي. ایوب ترین په ریپورت لري.
د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې په شپږو ډیویژنونو کې ځایي لویز نه یوازې په پولیس کې زم کړل شوي دي، بلکې بی ایریا یې هم ختم کړی ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لورې په خپور شوي یو خبر پاڼه یا نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې دا پریکړه د صوبایي حکومت د کابینې په تیره غونډه کې شوې وه. په کوم ډیویژنونو کې چې لویز په پولیسو کې زم کړل شوي دي، په هغه کې کوټه، ژوب، مکران، رخشان، نصیر آباد او کلات ډیویژن شامل دي. خو د صوبې زیاتره سیاسي جماعتو د حکومت د دې پریکړې څخه مخالفت څرګند کړی دی. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر او د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړي نصر الله زیری راته وویل
لیویز فورس دا یو کمیونټی پولیسینګ فورس دی چې د انګریز له وختو 1903 سر رابرټ سندیمن داغه وخت مطابق دا فورس جوړ کړي چې دا په اصل کې د اولسونو د قبایلو څخه اخیستل کېدی او بیا به دا په هغه علاقه کې به د امن و امان ذمہ وو. او دا یو ډیر کامیاب فورس دی چې د صوبې شاوخوا 2% علاقه د دوی تر ولکې لاندې راځي. بل خوا ته چې هغه سره 10% دی، خو د بجټ په لحاظ که موږ ورته وګورو د پولیس بجټ د 200 زیات دی او د لویز غکم دی. زموږ خپله دا غوښتنه وه، زموږ په دور کې مو چې لویز فورس په کار دی په جدید انداز د دوی تربیت وسي، دوی ته چې دی جدید اصلي ورکول سي. پښتونخوا نېشنل پارټي د دې په سختو ټکو غندنه کوي چې دا فیصله په کار دی زر تر زره واپس واخیستل سي او لویز فورس چې دی هغه بحال سي.
د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبای صدر احمد جان وایي چې د لویز په مقابل کې د پولیسو تر کنټرول لاندې په سیمو کې جرمونه اوس هم زیات کیږي.
د حکومت دا فیصله ډېره ولس دښمنه فیصله ده. دا یواره د جنرال مشرف په پوجي امریت کې د دوی صوبې لویز ختم سوچ په هغه په خلاف باندې ډېر لوی احتجاجي تحریکونه وچلېدل. په صوبه کې او ټولو سیاسي پارټیانو ولسونو هغه فیصله مسترد کړه. بیا چې دغه بعد جمهوري حکومت راغله، هغه بیا ته لویز فورس بحاله کړه. دې ته د ولس اصل کې حمایت هم حاصل، چونکې دا له ولس جوړ یو سیکورټي فورس دی. نو لهذا په نوي بنیادو دې ته یو ښه تربیت ورکول دې ته جدید وسله ورکول، دې ضروریات پوره کول، غته سپورت ورکول، هغه مضبوطه کول، د نوي تقاضو مزروتو مطابق دوی بجای د دې دایا په پولیس کې زمک او چې کومه ایریا د پولیس په کنټرول کې دلته جرایم هم زیات شوي دي او له پولیسو څخه ډېر شکایتونه هم د ولس څخه دي. د امن امان کا مسله یې هغه د لیویس په ذریعه بهتره ممکنه کېدلی شي چې حکومت هغه ته سهولیات ورکړي، مراعات ورکړي او تربیت ورکړي او د نوي دغه ضرورتو مطابق د هغو دا ضروریات پوره کړي.
خو د ټولنې د پرمختیا لپاره کارکوونکي نصرالله بړې سي بیا وایي چې د کورنۍ چارو د وزارت او زیاتره کمشنرانو تر څنګ ډېری مرستیال کمشنران هم نه غواړي چې لیویس دي د دوی د کنټرول څخه وایستل شي.
څنګه بلوچستان کې دا مسله بار بار راپورته کېږي، یو خواته د پولیس اکټ چې و د جنرال مشرف د دور هغه دا دغه و چې ټول ایریا چې دا په ایریا کې تبدیل کړي او لیویس چې دی دا په پولیس کې زم کړي. بل خواته زموږ د اوم ډیپارټمنټ او زموږ صوبایي بیوروکراسي دا خواهش دی چې لیویس چې دی دا باید چې جلا یو فورسي او دا د اوم ډیپارټمنټ انډر یې په کنټرول کې دا د ډی سی انو د اوم ډیپارټمنټ او د کمشنر فورس. یو خبره بل ضروري ده چې لیویس دوه قسمه دی، یو لیویس هغه دی چې هغه د وفاقي لیویس وای، یو هغه دی چې هغه د صوبایي لیویس وای. وفاقي لیویس چې دی دا د انګریز د زمانه دا لیویس فورس جوړ شوی او دا قبایلی فورس دی، بیسیکلی د قبایلی مشر چې بو هغه ته برټش ګورنمنت به دا دغه ورکې ځینې کسان به ورکړل، دا و تنخواه به ورکولې د لیویس په تور او بیا د دې ذمواري و چې په خپل علاقه کې امن و امان وسات. او صوبایي لیویس چې دی دا بیا صوبا برتی کوي او ام د فورس په تور باندې په دیواني کار کوي. زما خیال دی چې ګوا دا د دې مین مقصد دا دی چې د پولیس خلکو ته پولیسینګ ورکړي، خلکو ته امن و امان ورکړي په علاقه کې، په صوبا کې د امن و امان ذمواري. دا ضروری دی چې دا د پولیسینګ یو نظام دی، دا چې هر نظام د دې خوشي هغه پکار دی چې یو نظام دی. لیویس چونکې په دې اوس حالات کې ډېر سخت ناکامه شوی دی، چونکې دا قبایلی دغه دی او زموږ د صوبې داسې حالات دي چې دلته قبایلي مشران او د قبایلي فورس مزید کار نشي کولای. دا پکار دی چې ټول د یو پولیس په حواله باندې د دې یو ډیپارټمنټ دی او د دې اکاونټیبل دی او دوی ته جوابدهي چې تاسو د پولیس په تور دا ستاسو ذمہاري ده. دا باید چې واخلي
په دې اړه چې کله په کوټه کې د ورځپاڼې کوټه وایس د مدیر اعلی او د نامتو خبریال سید علي شاه سره تماس ونیوي، نو هغه څه داسې راته وویل.
تاسو معلومه ده چې پښتون ملت پال غوندونه دي، بلوچ ملت پال غوندونه دي، د دې سره سم مذهبي چې کوم غوندونه دي، دا ټول وختن فوختن د خپل خدشات او تحفظات او اظهار کړی دي. همیشه دوی لیوی سیستم په بلوچستان کې سپورټ کړی دي. ولې دا تقریبا یو نیم سل کال زور چې کوم پولیسینګ دي د لیوی زو دا په بلوچستان مختلف علاقو کې دي. دوی دا موقف همیشه اختیار کړی دي چې لیوی چې دي هغه د دې ځای په دود دستور په هر څه باندې پوه دي او پولیس چې دي هغه نه دي پوه. بلې خواته حکومت به دا وایي چې چونګې په لیویزو کې څه ډیسپلین نشته، نظم زب نشته، لدې وجه همیشه څوک اصله ځین پورته کی، څوک ګاډی ځین پورته کی، چک پوسټ قبضه سي، د دوی د خوا کاروایی نشته. تیر وختونو کې هم دا یو تجربه سوی و، خو بیرته به دا فیصله ریورس وله. د دې وار د دې لپاره بقاعده یو قانون سازي وسوله. هوم ډیپارټمنټ وکړه د کورنۍ چارو چې کوم وزارت دی هغه د دې سپارښت ورکړ، کابینه پاس کړه، بیا اسمبلی خصوصي یو اکټ پاس کړي، نو دا اوس بقاعده یو قانون جوړ سلو. تاسو ولیدل چې د بلوچستان چې کوم کابینه ده هغه د دې د ختمېدو په قاعده یو نوټیفیکیشن جاری کړي، څه چې ډیویژنز دي په هغه کې لیویز ختم کړل. نو دا به اوس را روان وخت کې معلومیږي چې د لیویزو د ختمېدو، د پولیسو صدراتلو، د لیویزو په پولیسو کې د زم کېدو سبب آیا بلوچستان کې امنیت صحیح کیږي که نور خرابیږي.
په دې ترڅ کې مې د حکومتي جماعتو د غړو سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه چې جواب را نه کړي. البته دوی ورځې وړاندې د بلوچستان د پولیسو مشر انسپکټر جنرال محمد طاهر خان په کوټه کې د خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې وویل چې د صوبې د امنیت په خاطر حکومت و دې ګام پورته کولو ته اړ شوی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. هرې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.